سازمان رپورټ ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل اکسپانه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې اقلیمي خطرونه مخ په زیاتېدو دي. د سازمان زیاته کړې ده چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې سلګونو زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی یې نورو ولایتونو ته کړي کولو ته اړ کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدیدو اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې د روان میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,15,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% یې د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,96,000 ډیر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. آی او ایم ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. آی او ایم دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لویه اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی د بې رغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل
به اثر سیلابایی که درستوالی بغلانی مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل زمو کرونه او دیوالونه ویجار کرل. مکته مالی زیانونه وراول. زلخ پلو ماشومانو سرمه و تختیدم او کابل تکرده شوم. مکمرسته تا ارتیال رو او مرسته وارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنی ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوی، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
تیر کال چې سیلاب وړي دي هغه په ځای پاتې دي، نو تر 100,000 زیات شخص مخ سره لیدلې ده او همدارنګه سا کال بیا سیلابونه راغلل، ډېر قوي سیلابونه و. په دې کښې هم تقریبا تان او ما 1,00,000 افغانۍ خساره لیدلې ده. او سا کال نورې حوادثو لږ غنم ورکړې او نور نه مساتو نه حکومت هېچا هم نه کومک کړی نه یې توجه کړې ده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جولای په 20 په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د روان کال په اوړي کې د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېساري ګرمۍ، د سیلابونو له خطرونو، کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفېدو سره مخ دی. له دې مخکې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC هم ویلي و چې د 4 لسیزو جګړو له امله د طبیعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغېزو پر وړاندې د افغانستان زیانمنېدو په دغه هېواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. افغانستان له هغو 10 هېوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو، وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په کیف باندې د روسیې په وروستي مرګونی برید غوسه څرګنده کړه او دا عمل یې ناوړه وباله او ژمنه یې وکړه چې په مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. د دغه برید په نتیجه کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. ترامپ د پنجشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل روسیا زه فکر کوم هغه څه چې دوی کوي کرغیړندي. هغه وویل چې متحد ایالات پلان لري چې په مسکو باندې نوي بندیزونه ولګوي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول مشخص بندیزونه. لویدیځو هیوادونو د جنگ د دوام د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پر روسیې یو لړ مالي بندیزونه لګولي چې د دغه هیواد اقتصاد یې زیانمن کړی دی. لویدیځ هیوادونه هڅه کوي کرملن د جګړې د تمویل توان له لاسه ورکړي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هغه ځانګړي استازي ستيف ویتکوف به اسرائیل ته سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ویتکوف د اسرائیلي چارواکو سره د غزې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ترامپ له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا یوازینی لار ده چې روسیا په راتلونکي کې د ده په وینا د سیمې د بې ثباته کولو هڅو څخه لاس واخلي. زلنسکي د پنجشنبې په ورځ د سړې جګړې د دوران د هلسنکي د قانون د لاسلیک کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې وویل چې هغه باور لري چې د لویدیز متحدینو لپاره لا هم امکان لري چې په روسیې فشار وارد کړي چې د اوکراین په وړاندې خپله جګړه ودروي. زلنسکي زیاته کړه خو که نړۍ په روسیه کې د رژیم بدلولو هدفونه لري دا په دې معنا ده چې حتی د جګړې پای ته رسیدو وروسته به هم مسکو د ګاونډیو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅه وکړي. زلنسکي وروسته د خپلې ویډیویي وینا په ترڅ کې وویل نن موږ په څرګنده توګه پوهیږو چې اروپا ته د سولې د راوستلو لپاره څه ته اړتیا ده. هغه دا چې روسیا سولې ته مجبوره کړی شي تر څو دا جګړه پای ته ورسوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر جان کیلی د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل چې ترامپ د اګست د اتمې نیټې د اعلان شوي ضرب الاجل په اړه کلک ولاړ دی چې په اوکراین کې د اوربند تړون ته ورسیږي. هغه وویل روسیا او اوکراین دواړه باید د اوربند او دوامداره سولې په اړه خبرې اترې وکړي. دا د تړون کولو وخت دی. ولسمشر ترامپ روښانه کړی ده چې دا باید د اګست تر اتمې نیټې پورې ترسره شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د شپږو میاشتو له ډیپلوماسۍ وروسته به ترامپ ډیر ژر اړ شي چې پریکړه وکړي چې که یو اړخ د اوربند منلو څخه انکار وکړي نو څنګه د اوربند لور ته خپلو هلو ځلو ته په مؤثره توګه دوام ورکړي. روبیو وویل چې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه ځانګړې خبرې اترې ترسره کړي خو واشنگتن په دې خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ ونه لید.
لخبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زمونږ غږ د ازادي رادیو نه اوري تاسو ازادي رادیو څلور ساعته اوریدای شئ. اوس د افغانستان د باغدارانو د ستونزو په حق لا یو مطلب لرو. په افغانستان کې د انګورو د باغونو یو شمیر خواندان او د ممیزو سوداګر وای د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکه نشته او لید عمله بهرنی بازار ته لاسرسی نه لري. دوی له افغان پانګوالو غواړي چې د برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولونه هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خوندان او د ممیزو سوداګر له پنګوالو غوړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو ته جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. دوی وایي کدا کار وشي تر ډیره بل توانونو خوندي او کارونه وغوړيږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي رادیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات ټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دا سیته وی چې د محل دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یو ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي نیم مې اخیستي او میاشته وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات خو نشول کړی ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولای شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي چې له دې اندازې شل تر دېرش سلنه یې وچیږي او ممیز ترې جوړیږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5 سلنه تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه کته هم درته نه ردوي، خو وایي چې د مال په افغانستان کې د ممیسو د پروسس لسکونه لوی او وړې فابریکې موجود دي. دغه خونی د مدیره پلاوی غړي خان جنل کوزیا سادی رادیو ته وویل هیله ده چې افغان پنګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پنګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه د جولای په دېرشمه د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیسو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولیدي کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 جری بزمکه کې جوړ شوی چې په کلني ډول د 10,000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤلین نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې دې فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3,000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پورې رسیږي.
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیز سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به د پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې لی رادیو تلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلی چې مولا برادر د پرانیستي په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته‌بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دا کړی چې دوی په افغانستان کې د کرنې سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خولو قیمت نه پرې کوي، وچکالی دا اوبه نه لري، لازمې ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي. د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي. د محصولاتو لپاره د پروسس او بسته‌بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا هم کوي چې د لازمو اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډېره په دغه هیواد کې د باغداري سکتور اغېزمن شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او دونکو ته. حضرت محمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه موږ نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شفقانه د بانکي خون شفقانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا کوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالحان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي. هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخل شپخانه کې د وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو، نو ازادي رادیو که زموږ په د ټلویزیون په رادیوګانو کې موجود نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د لا پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کې وو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچيره خځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلې سي. لمونږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزه داسې تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل مېرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې تر څنګ په دویم برخه کې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کیدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې د سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې موږ دې ته پام وکړو دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي، اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې، بل خصوص په لري پروتو سیمو کې. بل حق د ښځو کې درې شي، زه وایم چې طلاق دا هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونتو سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلی، څه مو اوریدلی.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و. مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودله او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی. کولی دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې ورځي یعنی اقتصادي له وجه دوی مخ دي د غیر لپاره یو حل لار نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپل البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنه کې ځوان کوي دوی باید د تاولن فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې حل لپاره کار وکړي نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلی هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباده ولري نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته یو بل یعنی مالی کومک د دوی د ښځې لخوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي او ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي په خپل میرمنې باندې په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې لري څومره بد اثر لري
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشای د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېر زیاته بد اغېزه لري ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کیږي په ماشومانو بد اغېزه لري کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنگ کې اوسي له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري دوی نه پوهیږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کیږي دوی استراب او سترس سره مخ کیږي ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خپګان لري دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دا خلک داسې یو ستونزې سره دی او د دې کورنۍ غړي او درنګ ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دی هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغه د خپل کورنۍ نه یو سمه الګونه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت د ژوند ولري یو د هوساینې ژوند ولري
bale کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خوشونت منست کیږي کورنۍ تاوتریخوالی وي ده هلته د ماشومان څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند که چکم تاریخوالی را منست کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغه جګړې او شخړې توي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغه د صحنه ګوري یا د تاریخوال سره مخ کیږي هغه اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیله شته د دوی څه هغه څه شان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي د هغه څخه نه پښتنه کیږي او نه حق د دې ورکول کیږي چې خبري وکړي نو زه فکر کوم د دې ټول زیاته اغیزه پر ماشومان باندې دا او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسيږي دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق نشانه وغوړي یا خپل غږ پورته کړي نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلې وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي
bale هغه شمیر ناري نه چې د میرمنو حق حقوق ته قائل نه دي وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوی چې دوی لوستي کسان دي دې باندې پوېږي چې زما اقتصادي د میرمنې اقتصادي د ماشوم اقتصادي مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي کله چې بیرون ناس چې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده دا د بچي حق ده دا ستا حق دی مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي د موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ څومره مو داسې کسان لیدلی دي
د موضوع کې زه بېخي ډېر زیات تاسو سره موافق یم ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلی دي ځینې کسان ډېر زیات بدل حقوقو څخه خبرې کوي د ښځې له درناوي څخه خبرې کوي نورو کسانو ته بده دي یادونه کوي اسپارښتنه بلدي اما په اساس ډول کوم موږ دوی ته وګورو دوی وجدانن دغه سره په تضاد کې دي دلته دوه لامل موجود دي اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غوړي چې د دوی خزې له دوی څخه پورته ووسی حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل خزې پیشرفت وګوري او یا د خپل خزې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده فعالیت لري او کولای شي او څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل زموږ په ټولنه کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستې سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ورنه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي، نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ورنه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده.
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافق یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادنه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښانه فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چېړو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قائل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قائل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالې لیدلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تسبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپلې خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغېزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کیږي او بل اخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي. خپل دغه میرمنو ته څه کول پکار دي؟
زمون په ټولنه کې خو خسته معمولا دا ورز دکړل شي وي دي چې باید البته غرسورته وي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه خزینه وي په خپل هیواد کې لرو چې دوی تعلیم کړي دي، زده کړې کړي دي او په دې پوهي کې چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه خزې چې په خپل حقوق باندې خبرې دي هغه معمولا د دې کوشش کړي دي تر یو حد چې خپل غږ پورته کړي. او که خزې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کیږي چې دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي، دوی باید کوشش وکړي چې په خو طریقو باندې اولا خپل کور امغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د خزې حقوق کوم دي، یا سره ول باید ورسره چلند وشي، یا که دوی په مقابل کې ښه چلند وشي دوی څخه بیرته هغوی تصور کول کیږي. داسې یو د تقابل خبره دوی په منځ کې راشي شاید ډیر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیر نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي دا ننګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې میرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دینه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپلو میرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کیږي، احترام خو نه کیږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید ته پام وکړي، دوی خپل ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه کوي، ځکه چې دوی همدغه ښځې د نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې ترڅنګ دوی ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس څنګه غواړي خپل ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه نه لري چې دغه ماشومان خپل مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپل خور ته احترام وکړي، یا داسې توقع لري چې بيدغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټول یو ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که میرمن وي ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې نه کیږي نو نورو ته هم نه کیږي، او که څوک وایي چې واقعیت زمې خپل مور ته احترام لرم نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپل دا کس هم یو لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې دوی کور ته راغلی او د دوی میرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډیر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي حیثیت به ورته بخي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
دران دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د خځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې، او موږ سره ملما په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعال حدیقه تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د بلال خدا اعلان د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی پخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سن دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لویا بانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا
مین زما زانا خائستہ افغانستان بلال خوگا ازانا ملال قربانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستان زما مین زما زانا خائستہ افغانستان زما مین زما زانا خائستہ افغانستان